السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2023 کال د سپتمبر د میاشتې 8 نیټه ده. ملي حمیدزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له شاهین بنیري نورو.
سلام شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه د چین د بارنو چارو وزیر وانگ یی ویلی دی د روان کال په پای کې بعد چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه راغواړي. د بلوچستان په سنځیدې سیمه کې د سکرو په یوکان کې زهرجن ګیس سلور کان کیندون کې وجلی دی او دوه نور به هوشه کړی دی. او د روسیې دفاع وزارت وایي په شام کې په هوایي بمباره کې د اسلامي دولت وسلوار ډلې سلور کمانډانان وجلی. د خبرونو تفصیل. د چین د بارنو چارو وزیر وانگ یی ویلی دی د روان کال په پای کې بعد چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه راغواړي. نن په بیجینګ کې د پاکستان د بارنو چارو د وزیر خواجه سیف سره یوې شریکې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې ده چې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې وړومبۍ غونډه کې به د ستراتیژیکي معلوماتو د شریکولو، امنیت او یو بل سره د عملی مرستو په چارو خبرې کیږي. په دې موخه د وینا په وخت د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف ویل چې چین، پاکستان او افغانستان درې ګاونډي هیوادونه دي او په افغانستان کې امنیت د درې واړو په ګټه دی. نوموړي زیاته کړې ده د افغانستان او پاکستان یو بل ته په نږدې کولو کې د چین کردار ډېر مهم دی او پاکستان به د افغانستان سره د سیمه ییز امنیت لپاره خپلې هلې ځلې پرمخ وړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ له بدلیدونکو حالاتو سره باید د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلاره هم بدله شي. دا خبره خواجه صاحب تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د نړۍ جغرافیایي حالات د اقتصادي او مالی حالاتو تابع شوي دي او د ده په فکر پاکستان هم باید د دې حالاتو عملی جاج واخلي او بیا د بهرنیو چارو د تګلارې یو نوی او سم لوری وټاکي. آصف دا وضاحت ونکړ چې د بارنو چارو تګلاره څنګه سموي، خو دا خبرې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې پالیسۍ په تناظر کې کړې دي. امریکایي ولسمشر د اګست په 28 نیټه په خپل وینا کې پر اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تور پورې کړ، خو پاکستان په بیا بیا دا تور رد کړی دی. د بلوچستان په سنځیدې سیمه کې د سکرو په یوکان کې زهرجن ګیس سلور کان کیندونکي وجلی دي او دوه نور بې هوښه کړي دي. د پیښې اغېزمن د خیبر پښتونخوا د سوات او شنګلې اوسېدونکي دي. پیښه د جمعې په ورځ له کوټې 60 کیلومتره لرې ختیځ لور ته د سورینز په سنځیدې سیمه کې رامنځته شوې ده. د مشال ریډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې انتظامی کارکوونکي مړي او بې هوښه کسان له کانه راوستلي دي. د کان کیندونکو اتحادیې یو مشر بخت الله مشال ریډیو ته وویل چې د وژل شوو څلورو کسانو مړي تر قانوني کاروایۍ وروسته د دوی سیمو ته لیږل کیږي. د افغانستان په خوست او نورو سیمو کې میشت د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې دوی دې زر تر زر خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. نن مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د بیکورو شو خلکو مشرانو وویل چې دوی د کډوالۍ د ژوند نه ډېر ستړي شوي دي او د ډېرو ستونزو ښکار دي. حکومتي چارواکي تپوس پوښتنه نه کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ تیمور خان افریدي مشال ریډیو ته وویل دوی له سیمې 4000 کورنۍ راستنې کړې دي او د نورو د ستنولو لپاره اقدامات کوي.
انسټرکشن دی چې دی خپل پری رجسٹریشن وکړي. دی ته د مګو کلوز ایریا هم که اوپن ایریا هم دی خپل مشرانو سره ملاو شي او هلته کې چې کوم پولیټیکل محرر دی هغې ورسره په کانټیکټ کې دي. دی خپل پری رجسٹریشن فارم ته حوالې کړي. سامان کم ګاډي وغیرہ دي چې کومې دی سره تللي دي او کومې دی خپل پراپرټي ده هغې اجازت څه خو یو خپل پروسس دی په تھرو باندې به کېږي.
بېکور شوي خلک وایي حکومتي چارواکي ورسره وخت په وخت د دې ستونزو هوارولو ژمنې کړي دي خو بیا یې پوره کړي نه دي. د پاکستان حکومت په میانمار کې د روهینجا مسلمانانو د وجنې غندنه کړې ده. د وزیر اعظم شاهد حقان عباسی له دفتره په خبره شوې نن خبر پاڼه کې راغلي چې تیر ماښام په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې یو قرارداد منظور شو. بیان د پکړلیک په حواله وایي پاکستان د برما د حکومتي ادارو په مستقیم ملاتړ د روهینجا مسلمانانو د ټول وجنې غندنه کوي. په پریکړلیک کې د میانمار د واکمن ګوند پر مشري او د سولې نوبل انعام پر ګټونکي آنګ سان سوچی غږ شوې دی چې د روهینجا مسلمانانو د وژنې مخنیوي لپاره د سمدستي اقدامات وکړي. په عین حال کې په اسلام آباد، کوټه، پېښور او منګور کې هم د مذهبي سیاسي ګوندونو لخوا په روهینجا مسلمانانو د روان تشدد پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي په شام کې په هوایي بمبارۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څلور قومندانان وژلي دي. دا برید چې د شام په مشرقي ښار درلزور کې ترسره شوی دی، پکې د تاجکستان یو پخوانی امنیتي چارواکي ګل مراد حلیموف چې د اسلامي دولت ډلې سره ملګری شوی و هم وژل شوی دی. تاجک چارواکیو د حلیموف د وژنې خبرونه رد کړي دي او ویلي دي چې هغه ژوندی دی. د روسیې د بارنو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي دي په هوایي برید کې څلوېښت نور وسلوال هم وژل شوي دي. چارواکو زیاته کړې ده په وژل شوو کې څلور د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مهم قومندانانو. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له لوري د ټمی ګواښ پر وړاندې پوځي اقدام یوه لاره ده، خو هیله مند دی چې دې کار ته ضرورت پیښ نه شي. نوموړي تېره ورځ په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل پوځي اقدام به یقینا یوه لار وي، خو دې غوره ګڼي چې پوځي لار خپله نه کړي. ټرمپ زیاته کړه که د شمالي کوریا پر ضد پوځي ځواک وکاروي نو دا به د شمالي کوریا لپاره ډېره غمجنه ورځ وي. او د سور سلیب نړیواله اداره وایي د کیریبین په سیمه کې شاوخوا 12 لکه خلک د ایرما په نوم سمندري طوفان ځپلی دي. داسې ښکاري چې دا طوفان اوس د امریکا فلوریډا ایالت ته روان دی. په عین حال کې په مکسیکو کې چارواکو ویلي دي چې د زورورې زلزلې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. زلزلې یو شمېر عمارتونو ته هم زیان رسولی دی او په سمندر کې طوفان نوچت کړی دی. د امریکا جیولوجیکل سروې د دغه زلزلې شدت 8.1 ریکارډ کړی دی. دغه د مشال لیډو د دیو خبرونه د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد محمد عمران وړاندې.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ 50 پیسې او 1.65 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند په 1.08 روپۍ او 1.88 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 23 روپۍ 70 پیسې او 23 روپۍ 95 پیسې. یو ریال په 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 25 پیسې. او یو افغانۍ په 1.05 روپۍ اخیستل کیږي او 1.01 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپۍ 308 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 310 خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیات د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 46 ډګري سینټیګریډ او کم نه کم 26 ډګري سینټیګریډ، بنو کې زیات نه زیات 28 او کم نه کم 28، او کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 33 او کم نه کم 40 ډګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا محمد عمران نو اوریدل. په خبرونه کې به ووري د چین بهرنو چارو وزیر وای روان کال به د چین، پاکستان او افغانستان بهرنو چارو وزیرانو غونډه راغواړي. معلومات لرو نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د برما روهینجیا مسلمانانو سره د یووالي خودلو او د هغوی د وژنې خلاف مظاهرې شوې دي. نائب وای د نواز شریف او کورنۍ خلاف درې مالی کیسونه عدالت ته وړي. د قانوني چارو یو کار په وای
شہادت پیش کرے اور ملزم تو وہی چکر وکیل تو سدی والے جواد کی ثبوت چھو عدالت میں سزا کی کا ثبوت نہ چھو بھائی بچ.
په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان کډوال خپل کورونو ته د زر واپسې غوښتنه کوي او وایي چې د دې لپاره دې ورته مناسب بندوبست وشي.
سره کیم کډول دی راډر غوراتی د غیر جتا لیا بار بار شي او په داسې کال کا کیم چې مکه خال کې د بار بار د گاډي سره چې ویل چې مش گاډي پوتي وی سامان پوتي وی چې ټول درګه به ودی د بار بار شي.
د خبر ایجنسی تعلیم محکمې چارواکي وای پسی مکه د تعلیم لپاره هلې سلی روان دي.
د 15 سکیمونو کې نوې سکیمونو کې یو سکیم دی چې هغه د اسټیبلشمنټ آف پرایمری سکولز اوس شروع دی. بلډینګ چې جوړیږي په تیرا کې او پر باڑا کې.
لمشال ریڈیو سر پاتی شے تاسو مشال ریڈیو خبرونه ته غوږی. چین وای د روان کال په اخیره کې به د پاکستان، چین او افغانستان بارنو چارو وزیرانو غونډه راغواړي. دا خبره د چین بارنو چارو وزیر وانګ یی نن په بیجینګ کې د خپل پاکستانی هم منصب خواجه آصف سره تر ملاقات وروسته خبریالانو ته په یو ګډ خبري غونډه کې کړې ده. په دغه موقعه خواجه آصف وویل درې واړه هیوادونه وروڼه دي او په افغانستان کې امنیت د درې واړو په ګټه دی. د خبري غونډې تفصیل داود خټک راکوي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویلی دی د روان کال په پای کې به د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه راغواړي. نن په بیجینګ کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف سره یوې شریکې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې وړومبۍ غونډه کې به د ستراتیژیکي معلوماتو د شریکولو، امنیت او یو بل سره د عملی مرستو په چارو خبرې کیږي.
پاکستان د چین یو ښه ورور او ملګری هیواد دی. په پاکستان د چین نه زیات هیڅوک ښه نه پوهیږي. پاکستان له کلونو راهیسې د ترهګرۍ ښکار دی او تر ټولو مهمه دا ده چې د ترهګرۍ خلاف په نړیوالو هلو ځلو کې د پاکستان رول ډېر مهم دی. په دې موخه د وینا په وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویل چې چین، پاکستان او افغانستان درې ګاونډي هیوادونه دي او په افغانستان کې امنیت د درې واړو په ګټه دی.
موږ
درې هیوادونه یو، موږ ګاونډیان یو او د افغانستان په امن کې دلچسپي لرو. موږ په رښتینی ډول په سیمه کې د امن راوستلو لپاره په هلو ځلو کې ښکیل یو. خواجه آصف زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان یو بل ته په نږدې کولو کې د چین کردار ډیر مهم دی او پاکستان به د افغانستان سره د سیمه ییز امنیت لپاره هلې ځلې پر مخ وړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر روستو له هغې د چین سفر کوي چې د روانې میاشتې په څلورمه په چین کې د پنځو پرمختیایي هیوادونو د غونډې په پای کې جاري شوي یو اعلامیه کې د یو شمېر ناقانونه ګرځول شوو ډلو نمونه شامل کړل شوي ول او دغه ډلې د امنیت دپاره خطر ګرځولې شوي. په دې کې د لشکری طیبه او جیش محمد ناقانونه ګرځول شوو ډلو نمونه هم ول چې ویل کېږي په پاکستان کې مرکزونه لري. خو بیا د پاکستان حکومت وایي چې په دغه هیواد کې هیڅ یو ترګر ډله خپل مرکزونه نه لري.
دا مشال ریډیو دا.
په برما کې د روینجا مسلمانانو وژنې خلاف د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ان د جمعې مونځ وروسته احتجاجي مظاهرې شوي. مظاهرچیانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په دې د نور خاموشه نه پاتې کیږي او نه یوازې د برما سفیر له هیواده ولیکي بلکې په ملګرو ملتونو کې د هم دا معامله راپورته کړي. د دې مظاهرو تابعه جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، پاکستان تحریک انصاف او ځینو نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو کړې وه. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر تفصیل راکوي چې د مظاهرو په آواز شروع
نن د ملک په بیلابیلو برخو کې د برما د مسلمانانو سره د یووالي لپاره مظاهرې وشوې. اسلام آباد کې د جمعې د مانځنه وروسته د جماعت اسلامي د سوري لاندې احتجاجي مظاهره او تر د برما د سفارتخانې پورې احتجاجي لاریون وکړې شو. په دې موقعه احتجاج کوونکو د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د برما سفیر دې له پاکستانه وباسل شي او د برما سره دې سفارتي تعلقات ختم کړي او د ملل متحد په ذریعه دې د برما په حکومت باندې فشار واچوي چې د مسلمانانو نسل کشي بند کړي. د مومندوی جنسینه د مشال ریډیو د خبریال تر مخه د جمعیت علما اسلام فیټلی د سوری لاندې د مومندوی جنسی پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې په برما کې د مسلمانانو وژنه دي ودرول شي. د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال وایي چې په پېښور کې هم د جمعیت علما اسلام فیډلی په غږ باندې په آسیا گیټ کې احتجاجي مظاهره وشوه. د سوات د مشال ریډیو د خبریال په وینا چې د برما د مسلمانانو په حق کې په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهره وشوې چې پکې ویناوالو د پاکستان د دولت څخه غوښتنه وکړه چې د برما د حکومت سره د هر قسمه اړیکې ختم کړي. د کویټې نه د مشال ریډیو د خبریال مطابق د برما د مسلمانانو سره د یووالي لپاره په کویټه کې هم جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام فیډلی، تحریک انصاف او اهل حدیث احتجاجي مظاهره وکړي. همداشان په کراچۍ کې هم مجلس وحدت المسلمین د سوری لاندې احتجاجي مظاهره وشوه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اخو بیا د پاکستان حکومت په میامار کې د روهینجا مسلمانانو د وژنو غندنه کړې. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دفتره په خبره شوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې تیر ماښام په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې یو قرارداد منظور شو. بیان وایي ملګري ملتونه دې سمدستي د روهینجا مسلمانانو د وژنې مخنیوي اقدامات وکړي. تفصیل یو وار بیا سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د جمعې په ماښام په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې یو قرارداد منظور شو. بیان د پریکړه لیک په حواله وایي پاکستان د برما د دولتي ادارو په مستقیم ملاتړ د روهینجیا د مسلمانانو نسل کشي، غندی اوی دولسی وګړو پر ضد دا ډول وژونکي اقدامات دولتي ترهګری ده. په پریکړه لیک کې د میانمار د واکمن ګون پر مشرې او د سولې نوبل انعام پر ګټونکي آنګ سان سوچی غږ شوی دی چې د روهنجیا مسلمانانو د وژنو مخنیوی په سمدستي توګه وکړي. په قرارداد کې له ملل متحد هم غوښتنه شوې چې د روهنجیا د مسلمانانو نسل کشي ودرولو لپاره خپل اقدامات ترسره کړي. مشال ریډیو چې د وفاقي کابینې د قرارداد د اهمیت په اړه په پیښور پوهنتون کې د مطالعه پاکستان د څانګې مشر او د بهرنیو چارو تجزیه کار ډاکټر فخرالاسلام نو پوښتل، نو هغه وویل چې دې مسلې اوس نړیوال شکل خپل کړی، نو ځکه د دې قرارداد اهمیت هم ډیر زیات دی.
د دې یو بین المللي مسله جوړه شوې ده. اقوام متحده، امنیسټي انټرنیشنل، ایشیا واچ په دې باندې خپل دغه سرګندونه کړې ده. د خپل افغان ترکی حکومت ډیل بیسټ په غوښتو مالدی باغی سره سفارتي تعلقات ختم کړل. نو لهدازه دا ویم چې دا د پاکستان د کابینې دا یو ډیر صحیح طرف ته قدم دی.
همدارنګه چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د خوانی سفارتکار او د بهرنیو چارو تجزیه کار ایاز وزیر نه په دې اړه پوښتل، نو د هغه وینا وه،
دا یو ډیپلوماټیک طریقه ده چې ملکونه دارنګ د افغان اظهار وکړي، نو دا غوی کلکټیو پریشر په ملک باندې زیاتیږي چې دا ټوله دنیا په دې خپه ده یا چې څه مونږ کوو دا صحیح نه دي. نو دا یو مثبت ګام دی ډیپلوماټیکلی چې حکومت خپل اظهار د افغان کو.
په میانمار کې روهنجیا مسلمانان په اقلیت کې دي. پراکین ولایت کې د تیرو سو اونیو په تاوتریخوالي کې ګڼ روهنجا مسلمانان وجل شوي او د روټرز اژانس لوینا سره سم شاوخوا 2 لک بے کور شوي دي. بلخوا د برما حکومت وایي ولسی وګړي نه وژني، بلکې د ترهګرو پر ضد جنگي کی. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو به د مشال ریډیو لاره په میانمار یا برما کې د روهنجیا مسلمانانو لګکه د مسلې په اړه ورېدلې وي. د بخنې نړیوال سازمان د خلکو ستونزو ته په کتو په دې اړه یو لیکنه کړې ده چې روهنجیا څوک دي او ولې له میانمار نه تښتي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز تاسو ته دروړوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې روهنجیا د برما په لویدیز کې د بنگلاديش پولې ته په څیر مسیمه کې اوسېدونکې یو داسې لږکۍ ده چې زیاتره مسلمانان دي. د دې خلکو ټولو آبادی شاوخوا 1 لک ده او دوی له نسلونو راهیسې په میانمار یا برما کې ژوند کوي، خو یاد هیواد دوی د خپلو شاریانو په توګه نه مني. برما وای دوی له بنگلاديش څخه په غیر قانوني توګه ورغلي دي، نو ځکه هلته د هیواد نه لرونکو خلکو غوندې چلن ورسره کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي روهنجیا مسلمانان چې د برما د لویدیز په کومه سیمه کې ژوند کوي، هلته د ځایي خلکو اکثریت د بود مات مذهب پیرویان دي. د دوی ترمنځ په 2012 کال کې رامنځته شوی تاوتریخوالی په شخړو اوښتی و چې له کبله یې په لکونه روهنجیا مسلمانان له هغې سیمې پر تیښته مجبور شوي وو او له نورو ټولنو څخه لرې پاتې شوي وو. د 2014 کال په اکتوبر کې د روهنجیا مسلمانانو وسلوالې ډلې د برما د پولیسو پر چوکیو خونړۍ بریدونه کړي وو چې په ځواب کې یې د یاد هیواد پوځ پر ټولو روهنجیاو برید کړی وو. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي چې د دوی د راټول کړو معلوماتو له مخې له روهنجیا سره سوي ظلمونه شای د انسانیت پر ضد جرمونو کې هم راسي. یاد سازمان لیکي چې د روهنجیا د تازه مشکلات له هغه وروسته پیل سو چې د یادو خلکو یو وسلوالې ډلې د اگست پر 15 د برما پر امنیتي پوستو برید وکړ. د سازمان په وینا د برما پوځ بیلشه او بد کتلو ټول روهنجیا د دشمن په توګه پنشه کړی دی. د برما خپل حکومت وایي تر اوسه 400 کسان وژل سوي دي چې د دوی په وینا زیاتره د ترهګرۍ په تور وژل سوي دي. داسې رپورټونه هم شته چې روهنجیا مسلمانانو هم پر عامو خلکو او نورو نسلي ډلو بریدونه او تشدد کړی دی. سازمان د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکي چې 1.5 لک روهنجیا په ډیر بد حالت کې بنگلاديش ته تښتېدلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي چې د دې مشکلاتو ذمہوار د میانمار یا برما پوځ دی، کوم چې د یاد هیواد پر ولسی حکومت برلاسی دی او عامو عدالتونو ته هم جواب دی نه دی. د سازمان په لیکنه د میانمار مشره آنګ سان سوچی تر اوسه د دې تشدد په غندلو او مخنیوي کې پاتې راغلی ده.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے د پاکستان د احتساب قومي اداره وایي د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د دغه کورنۍ د مالی معاملاتو درې کیسونه په عدالت کې داخلوي. احتساب ادارې تیر مازیګر په اسلام آباد کې د لوړپوړو مشرانو تر غونډې وروسته په یو بیان کې ویل پریکړه یې کړې چې ټولې څلور قضیې د اسلام آباد او راولپنډۍ په احتساب عدالتونو کې دایر کړي چې پکې درې یې د نواز شریف او دغه د کورنۍ او یو یې د خزانې وزیر اسحاق ډار پر ضد ده. احمد الله تفصیل لري.
د زیارت په مازیګر په اسلام آباد کې د احتساب ادارې د لوړپوړو مشرانو تر غونډې وروسته ادارې په خپل یو بیان کې ویلي چې ټولې څلور قضیې یا ریفرنس په د اسلام آباد او راولپنډۍ په احتساب عدالتونو کې دایر کوي چې پکې درې د نواز شریف او د هغې د کورنۍ او یوه د خزانې وزیر اسحاق ډار په اړه ده. په بیان کې ویل شوي چې پرونی غونډه د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ له فیصلې سره سمه وشوه چې پکې قضیې د ګډې پلټنیزې ډلې د موادو او معلوماتو پر اساس تیارې شوې دي. نواز شریف کورنۍ پر ضد منظور کړی شوی لومړی قضیه په لندن کې د جایدادونو نه متعلق، دویمه عزیز یا سټیل مل او جده کې هیل میټل کمپنی جوړولو، او دریمه د نواز شریف کورنۍ شپاړس آف شور کمپنیانې لرلو په اړه ده. په غونډه کې د خزانې وزیر اسحاق ډار پر ضد منظور کړی شوی ریفرنس په نوموړي د آمدن نه زیاتې اساسي جوړولو نه متعلق ده. خو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د مالیې وزیر اسحاق ډار پر دوی لګېدلي تورونه ردوي. د قانوني چارو کارپوه او سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانے مشر قاضی انور وائی
رات ریفرنس فائل شی جج کم طریقہ کار دے آگے تا فوجداری ضابطہ ہوئی داغا جان دے چوک ملزم دے آگے تا نوٹس ہوا کے جتا عدالت کی آزر شا آگے چی آزر شی نے عدالت میں آگے تا دے ریفرنس کاپی را کی چیتا الزامات تھی اور آگے تا ٹائم را کی چاگر زیاد نہ دے فرد رسے دے بھی اور کم نہ کم اور رسے بھی نہ دے کہ چاگر آشتی آگے باندے فرد جرم بائیت تھی اور بیا با پراسیکوشن تو ہی چاک پر شہادت پیش کے اور ملزم تو ہوئی خپل وکیل تو سدی والے جگہ دیوکی ثبوت شو عدالت میں سزا ورکی کا ثبوت نہ شو نو بری بش
دی پختنی پر جواب کی چدو احتساب عدالت پر فیصلہ پر ہائی کورٹ کی اپیل کی دیشی او کنا قاضی انور وائی
جو عام سے کم طریقہ کار ہے آگے کے ملزم تو مانگ دے چاہے کاغذ اور سزا اسی نے اگر اپیل کی سیکشن 32 سے نئے آرڈیننس کے چاگی تا اپیل حق تے اپیل ہائی کورٹ کی کی گی بری شی نے نیب کا حق تے چاگے بری کی دو بار خلاف اپیل کی
د سپریم کورٹ د جولای په 28 د پاناما اسنادو د قضیه په اړه په خپل پریکړه کې نواز شریف نه اهله کړو چې تر هغه وروسته نوموړي د وزیر اعظم له دندې استعفا ورکړه. د نواز شریف وکیل خواجه حارث په پاناما اسنادو کیس کې د نه اهلی او د نیب کیسونو پر ضد په سپریم کورٹ کې د اگست په 15 او 26 نیټه څلور د نظر سانی درخواستونه داخل کړي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
دا خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د خیبر بینک د مشر شمس القیوم د لری کولو منظوري ورکړي. د بینک اف خیبر مشر یو نیم کال مخکې په ورسپانه کې د خبرتیا په خبرولو د صوبې د خزانه په وزیر مظفر سید د بینک په چارو کې د لاسوهنې تور پورې کړو. مظفر سید د جماعت اسلامي غړي دي. د ګوند له مودې راهیسې د پختونخوا له اعلی وزیر د قیوم د لری کولو غوښتنه کوله. غلام غوث په دې موضوع معلومات لري.
د خیبر پختونخوا حکومت د بینک اب خیبر مشر شمس القیوم د خپلې څوکۍ نه د لری کولو منظوري ورکړې ده. دغه فیصله د خیبر پختونخوا د کابینې په غونډه کې شوې ده. د خیبر بینک مشر یا ایم ڈی شمس القیوم د صوبې د خزانې په وزیر مظفر سید یو نیم کال وړاندې د یاد بینک په چارو کې د درغلو او لاسوهنې تورونه لګولي وو. په صوبایي حکومت کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزی پدغه لړ کې مشال ریډیو ته وویل
دا خبره او وزیر اعلی ته لیټر په ذریعہ کې دې شو خو یو دم اخبار ته تک میډیا ته تک سړي دا مطلب چې دا غیر نیت خراب او هغه خپل اختیارات نه اجازه کړو بیا دا لازمي وه چې خلک دې هغه د ادارو نه دې لري.
خو پښتنه دا ده چې ولې د دې ګام پورته کولو په لړ کې دومره زیاته موده تیره شوه. خبریال او کارپوه ریاض داودزی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف د جماعت اسلامي د ځان سره د اتحادي په توګه د ساتلو لپاره او د خپل صوبایي حکومت د بچ ساتلو لپاره یې دا ګام پورته کړی دی.
جماعت اسلامي حکومت د ځان سره د اتحادي په توګه د ساتلو لپاره یې دا ګام پورته کړی دی. جماعت اسلامی دری منسٹران دی پاگی کی یو منسٹر ان احساس چنے واغت دیر دی یوی افتی نخپل دفتر تنرا اور مظفر سیدم چنے نو اغم دیر شوک نکو دیدہ پہ نلک دوا چی من دفتر تا خبوری بندی بو اور دو حکومت نمو مموزو کدی افتا کی دن ندید فیصلہ نکا زکا چی کافتی نے روز تا کولا نو بیا اتن دا ایم ڈی ٹائم ختم و ایم ڈی یو وقت دا فیصلہ کری وا چی اگر دا میاش تی پا چوٹے روان دے خوبیا پتہ نلگی چی چا پا اعتماد کی وابش تو نلا نڑو تو پا یو میاش تی پا چوٹے تنے وی نو بیا با دا جماعت اسلامی دا لاسا دا سیاسی تر تم ہوتے وی
پر روستیو کی قومی وطنگون دا صوبائی ائتلافی حکومت نا بیل کڑے شوی وو او دا خیبر بینک دا مشر پا مسئلہ جماعت اسلامی هم د صوبائی حکومت نه د وتلو دړه ورکړی و خو پاکستان تحریک انصاف وای صوبائی حکومت ته هیڅ خطر نشته ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاوانی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مبجو
سروه
په درینی مبجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم پینزو بجو د افغانستان په خوست او نورو سیمو کې میشته شمالي وزیرستان کډوال وای چې حکومت ته د دې د واپس غم وکړي او د کډوالو ورستنولو او درېدل لړۍ دې شروع کړي دا کډوال وای نور د کډواله لژوند ستړي شوی دی او دا چې د دې مشران هم حکومت د دوی د حال پوښتنه نه کوي عمر دراز وزیر معلومات راکوي
دا افغانستان په خوست پکتیا پکتیکا او نورو سیمو کې میشته د شمالي وزیرستان به کور شوی کډوال وای چې د دوی د واپسۍ لړۍ بیا ودرول شوه چې د زرونو پښمیر کډوال د خوست په ګولان کیمپ او نورو ولسوالۍ کې د کډوالې ژوند کړي د خوست په ګولان کیمپ کې میش د شمالي وزیرستان کډوال موسا خان د ټلیفون د لارې مشال تا وویل
همیش خو د کیمپ کې کډوال پوتې د پښتنې سړایستا نو مسرستا پکتیکا نه وانتا تر پکتیا پرا موجودی پدا کے دس خال تا چې د 10 کارټ مخه نه ویني چې تو سره خبرې په وکو
عبد الوهاب وای نور د کډواله ستړي شوی او د واپسۍ په تما کې ور باندې کالونه واوړېدل دوی وای واپسی کې د ورته اجازه وکړي چې خپل ګاډي او نور سامانونه لزان سره راوړي
ډېر کډ داس وسو د بارډر پر لوري شګه نه بعد بیا والي د یار په باندې بیا واپسی ډېر خلک داسې وي چې د لکین کرګانو کې جوړ کړي وړ وړ کړي نه دا غدې چې کی خار ته کو د غوړه د چر غوړه دی واپس په خنه کې بیا وړوي
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ تیمور خان افریدی نه وپوښتل نو دوی وویل چې له خوست ګولان کیمپ څخه تر اوسه پورې د 10,000 نه زیاتې کورنۍ واپس راستنه کړې او دې نه علاوه په نورو سیمو کې پاتې کډوال دې د مشرانو په واسطه زر رجسٹریشن یا نوم لیکنه وکړي چې واپسۍ پلان یې جوړ کړي
تر اوسه پورې د خوست ډیپی کیمپ نه تقریبا 4211 فیملیز مونږ ته شوې دي اول استیمیټ دا و چې 6000 پورې دي 2000 پورې فیملیز اوس هم په خوست افغانستان کې دي پلان دا دی چې دی اول پری رجسٹریشن کیږي کم ټی ڈی پی زل ته کېږي په ځان کې دا کنفیوژن دی سر کلوزډ ایریا دی سه اوپن ایریا دی انسټرکشن دی چې دی خپل پری رجسٹریشن وکي دې ته مګو کلوزډ ایریا هم اوپن ایریا دی خپل مشرانو سره ملاوشي افغان تحصیلدار صاحب هغه او د کوم پولیټیکل محرر د هغه سره په کانټیکټ کې دي د خپل پری رجسٹریشن فارم ته حواله کی سامان کم گاڑی وغیرہ دی چې کوم دې سره تلی دي او کوم دې خپل پراپرټي دا هغه اجازه څه خو خپل پروسس دې په ترو باندې کی
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو په وینا خوست ګولان کیمپ کې شپږ زره کورنۍ نوملیکنه شوه وا چې پکې تقریبا 4,500 کورنۍ واپس شوه او دین علاوه پکتیا پکتیکا بیرمل او نورو سیمو کې میشته کډوالو شمیر معلوم نه دی چې دا چارواکو په وینا دوی له لپاره مشران کولی شي چې غلام خان بارډر باندې انتظامی چارواکو سره د پاتې کډوالو نوملیکنه هم وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو هوګی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د مازیګر 5 بجې کېدونکو دی لن خبرونا یو واره بیا له شاهین پنيري نور.
سره مشهد دی وخت مهم خبرونه د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی ویلی دی د روان کال په پای کې بعد چین پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه راغواړي. نو موړی نن په بیجینګ کې د پاکستان د بارنو چارو د وزیر خواجه آصف سره یوې شریکی خبري غونډې ته وینا کوله. د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف ویلی دی د نړۍ له بدلیدونکو حالاتو سره باید دغه هیواد د بهرنیو چارو تګلاره هم بدل شي. دا خبره نوموړي تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. د بلوچستان په سنځیده سیمه کې د سکرو په یو کان کې زهرجن ګیس سلور کن کیندون کې وجلی دي او دوه نور بې هوښه کړي دي. د پیښې اغیزمن د خیبر پښتونخوا د سوات او شنګلې اوسیدونکو دي. د افغانستان په خوست او نور سیمو کې میشته شمالي وزیرستان کډوال وایي چې دوی د زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. د پاکستان حکومت په میانمار کې د روهنجا مسلمانانو د وژنې غندنه کړې ده او په عین حال کې په اسلام آباد، کوئټا، پېښور، منګوره کې د مذهبي سیاسي ګوندونو لخوا په روهنجا مسلمانانو د روان تشدد پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي په شام کې په هوایي بمباری کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سلویخت وسلوال وجلی دي چې سلور پکې مهم قومندانان دي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له لوري د ټیمي ګواښ پر وړاندې پوځي اقدام یو لار ده، خو هیله مند دی چې دې کار ته ضرورت پیښ نشي. د سره صلیب نړیوال ادارې ویلي دي د کریبین په سیمه کې شاوخوا 12,00,000 خلک د ایرما په نوم سمندري طوفان ځپلي دي. په مکسیکو کې چارواکي وایي چې د زورور زلزلې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. زلزلې یو شمیر عمارتونو ته هم زیان رسولی دی او په سمندر کې طوفان راوچت کړی دی. او د فرانسې او جرمني د دفاع وزیرانو له بیلاروس سره د روسیې راتلونکي پوځي مشقونه غندلې دي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته واورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر تورشي چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنې کړې ده.
نن د پاکستان اکثره مقامی ورسپانو خپلې ادارې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په هغه بیان باندې لیکلي چې پکې ویلي پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیره ګټه ترلاسه کړې او تر ټولو دنیایي زیاتې قرباني ورکړې، او دا چې په افغانستان کې دامن پر ځای کولو لپاره د امریکا او ناټو سره د مرستې لپاره تیار دي، خو د پاکستان د سلامتیا خیال به ساتل کیږي. د ادارې په وینا پاکستان دا وخت د یو داسې صورتحال نه تیریږي چې یو خوا ځینې قوتونه د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منسوبې د ناکامولو هڅې کوي، نو بل پلو د ځینې د ننۍ ننګونو او ستونزو او د سیاسي بحران سره مخ دی. نو باید چې د ملک سیاسي او عسکري مشروالۍ په ګټه سره یو کړنلاره جوړ کړي. ادارې اخري کې وایي چې دا خبره یاد ساتل پکار دي چې د جمهوریت مضبوطي د دې وطن مضبوطي ده، او ادارې چې مضبوطي وي نو پاکستان به مضبوط وي. او په کال 1901 او یایم کې نیم ملک بایللو نرستو باید چې د ملک هر وګړی هر چارواکي په اتحاد او یووالي باندې زور ورکړي، او دې لړکی تر ټولو لوی ځمواري د ملک په حکمرانانو او سیاستدانانو پری وزي چې د جمهوریت لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکي آج ورس پانه خپل ادارې په ان اف سی ایوارډ باندې لیکلي او وایي د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ په ورکولو کې په ځنډ باندې د خیبر پښتونخوا حکومت د سلور وڼو صوبو نمائندگان په 19 ستمبر باندې په پیښور کې رابللې دي چې د دې مسلې جاج واخلي چې ولې وفاقي حکومت د دې ایوارډ پیسو ورکولو کې ځنډ پیدا کوي. د ادارې په وینا د ان اف سی ایوارډ معاملې ډېر د اهمیت وړ ده، ځکه چې وفاق او صوبې خپل مالیات مالیاتی کړن لاري او منسوبې هم د دې پرانا کې جوړوي خو تر دې دمه په دې باندې هیڅ اتفاق نه دی شوی او بل پلو دې لړکی په دې کې د قبایلی سیمو د ګلګت بلتستان برخه هم نه ټاکل شوی چې آیا دا به د نوې سرشمیرنې د نتیجو په بنیاد ورکوي او که په زړه طریقه نو باید چې وفاقي حکومت د دې خبرې ادراک وکړي اداري اخري کې وایي دا یو کامی مسله ده او وفاقي حکومت لبا د صوبایي حکومتونو سره ناسته په کار وي چې دا معاملې په ګډه سره حل کړي او چې د صوبو څومره برخه جوړیږي چې زر تر زره یې ورکړي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ڈان رسپانه لیکي په پاکستان کې زیاتره خلک دا احساس لري چې د سخت دریځ مخنیوي په کار دی خو په دې لړ کې سنجیده اقدامات نه ښکاري هلته ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي ترګري د پاکستان لپاره لوی ګواښ دی خو په تیزې د هیواد آبادی زیاتېدل هم پاکستان له ګډوډۍ سره مخامخول شي د دوانو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي
ڈان روسپانه خپل لیکنه کې وایي پاکستان کې زیاتره خلک په دې پوه شوي چې د سخت دریځۍ مخنیوي ډېر ضروری دی خو په دې لړ کې لا هم کومه متفقه او موثره تګلاره مخې ته نه راغلې چې د دې مسلې د خاتمې لپاره د ارادې کمی څرګندوي د ورځپاڼې په وینا په پاکستان کې د سخت دریځۍ جرړې په څو لسیزو کې خورې شوې خو په دې وروستیو کې ډېر واضح تر سترګو کېږي چې په ترڅ کې یې یوې خواته ټولنه د عقیدې په بنیاد تقسیمېږي او بلې خواته یې په زرګونو خلک د مذهب په نوم وژل شوي دي په دې کې د تشدد بدې پیښې لکه چاودنې هدفي وژنې او بلوګري شامل دي ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې سخت دریځي اوس یوازې د بې تعلیمه او بې وسه خلکو تر بچو پاتې نه ده بلکې وروستیو پیښو څرګنده کړه چې وس لرونکي او تعلیم یافته ځوانان هم اوس د سخت دریځۍ په لار روان شوي دي چې له وجې یې دا هیواد په نړۍ کې بدنامیږي بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي ترهګري داسې خطره نه ده چې ګنی حکومتونه به نسکور کړي او واک به ترلاسه کړي او د تکړه مشرتابه په قیادت کې د پاکستانی پوز وروستیو عملیاتو په ډاګه کړه چې په تیر یو نیم کال کې د ترهګرۍ پیښې ډېرې کمې شوې دي خو ورځپاڼه لیکي چې د ترهګرۍ په نسبت د پاکستان لپاره مخ په زیاتېدونکې آبادی لویه خطره ده او داسې اندازې لګول کېږي چې د روانې پیړۍ تر پایې به دا آبادی له 150 کروڑ واوړي دې لړ کې د خاندانی منصوبه بندۍ پروګرامونو هم ډېره ګټه نه ده کړې ورځپاڼه لیکي چې په دې حساب د خلکو زیاتېدونکی شمیر پاکستان د عدم استحکام او ګډوډۍ اړخته بیایي
مشال رادیو ستاسو په خوښه ستاسو په ژبه
جرمنی د روس او بلاروس په پلان شو پوځي مشکونو کې د پوځیانو د شمیر په اړه شک خودلې او فرانس وایي روس د غرب د یرولو ستراتیژي کاروي خو ماسکو وایي په دې تمرینونو کې خواوشا دیاللس زره سرتیري برخه اخلي له نړیوال قانون سره سم نړیوال څارونکي به په هغو پوځي مشکونو کې حاضر وي چې پکې له دیاللس زره څخه زیات پوځیان ګډون وکړي احمد تکل دا موضوع روښانوي
جرمنی وایي روسیه غواړي څه باندې 100,000 سرتیری د تمریناتو لپاره د ناټو د ختیځو پولو خواته واستوي خو روسي چارواکو ویلي دي چې دا تمرینات دفاعي اهداف لري او یوازې 15,000 سرتیری ګډون پکې کوي روسیه په پام کې لري چې د روانې سپتمبر میاشتې له 14 نیټې تر 16 پورې له بلاروس سره د زاپد یا لویدیس په نوم ګډ پوځي تمرینات وکړي دا پوځي تمرینات په بلاروس بالتیک سمندرګي د روسیې په لویدیس او کالیننګراد ښار کې چې له روسیې د بالتیک سمندرګي پر غاړه د لیتوانیا او پولند د قلمرونو ترمنځ پروت دی پلان شوی دی د جرمني دفاع وزیر اورسولا وان دیر لین پرون د استونیا په پلازمینا تالین کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې روسیا غواړي د دې تمریناتو په وسیله خپل زور او وړتیا وښيي میرمن لین له خپل فرانسوي ساري فلورنس پارلی سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل هغه څوک چې په دې کې شک لري په دې پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو شمیر ته دی وګوري چې له 100,000 اوړي د فرانسې دفاع وزیر پارلی ګډې خبرې غونډې ته وویل روسیا نړیوالو ته د خپل زور د ښودلو او ویرولو څرګنده ستراتیژي لري پارلی خبرداری ورکړ چې د بالتیک پر هیوادونو یا پولند هر راز حمله به پر امریکا او د ناټو پر غړو حمله وګڼل شي که څه هم د بالتیک هیوادونو د دې تمریناتو په اړه چې د راپورونو له مخې د اصلي ګډونوالو شمیرې د رسمي ارقامو په پرتله خورا لوړ دی اندېښنه ښودلې وه. خو د ناټو عمومي منشي ویلي و چې ناټو په دې تمریناتو کې د 10,000 پوځیانو د ګډون تمه لري. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې وایي چې 100,000 یا له هغه زیاته شمېره په پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو سرتیرو لپاره قانوني مشکل نه لري، خو اژانس زیاتوي چې په دې صورت کې باید نړیوال څارونکي هم پکې حاضر وي. مګر که دا شمېره 10,000 یا له هغه کمه وي، د نړیوالو څارونکو ګډون پکې نه حتمي کیږي. په همدې حال کې د کړکېج د کمولو لپاره د هڅو د یوې څرګندې نښې په توګه ناټو وایي چې د ناټو جنرال پیتر پاول د روسیې له یو جګپوړي پوځي چارواکي والیری ګراسیموف سره کتلی دی. ناټو په یو بیان کې وایي چې دا کتنه د روسیې او ناټو ترمنځ په پوځي برخه کې د مفاهمې د دوام او د ګډو ګټو نښه ده. روسیا تور لګوي چې ناټو د سړې جګړې د محل په څیر د دې هیواد سرحدونو ته نږدې پوځي ځواکونه پیاوړي کوي، خو ناټو وایي چې د خپلو هغو غړو د ګټو ساتنه کوي چې له روسیې سره ګډې پولې لري.
دا وو احمد تکل تفصیل سره. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکرین په ختیس کې د ملګرو ملتونو 16 ځواک ځای پر ځای کولو وړاندیز کړی دی. د وړاندیز ملګرو ملتونو امنیت شورا ته کړی چې جرمني یې هرکلی کړی. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی ادارې په دې موضوع لیکنه کړې چې پکې په دې بحث شوی چې آیا روس رښتیا هم دې کار ته جدي دا وکنه. بوریوال کاکړ تفصیل لري.
روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین وړاندیز کړی دی چې د اوکراین ختیځ ته د ملګرو ملتونو 16 ځواک ولېږل سي. دا د کریمیا په نامه هغه سیمه ده چې له 2014 کال راهیسې پکې د اوکراینی ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو ترمنځ وسلوالي نښتې دوام لري. ملګری ملتونه وایي چې په دې نښتو کې تر اوسه لږ تر لږه 10,000 کسان وژل شوي او په لوی شمېر ټپي شوي دي. دا نښتې له هغه سمدستي وروسته پیل شوې وې چې د اوکراین او د هغوی د اتحادیانو په وینا ماسکاو دا سیمه ونیوه او په ځان پسې وتړله. دوی وایي روس په کرایمیا کې جنګېدونکو بیلتون پالو ته وسلې او فنډونه ورکوي، خو روس دا خبره نه مني. ریپورت لیکي چې د سپتمبر پر 15 د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا اعلان شوی نوی وړاندیز په ظاهره ډیر جامع ښکاري. لیکنه کاږي چې روس وار له مخه د خپل ولسمشر د وړاندیز پر اساس مسوده هم تیار کړی ده، له کوم څخه چې د روس لیوالتیا ښکاري. بل پلو جرمني هم په رسمي توګه د روسي ولسمشر د دې وړاندیز هرکلی کړی دی، له کوم سره چې د هغه حیثیت نور هم لوړ شوی دی. خو د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د روسي ولسمشر لیوالتیا ته په کتو پر یو څو مهمو ټکو بحث کړی دی. لیکنه کاږي لومړی خبره دا ده چې ولسمشر پوتین د ملګرو ملتونو د 16 ځواک یوازې پر هغه ځای ګمارل غواړي چې د اوکراین ځواکونه او بیلتون پالي سره بیل کړي. دویمه خبره دا ده چې د ملګرو ملتونو د 16 ځواک دنده به یوازې دا وي چې هلته د اروپا د امن او همکاري ماموریت امنیت وساتي. دریمه خبره دا ده چې بیلتون پالي به په دې اړه په کېدونکو هر ډول خبرو اترو کې برخه اخلي. او رستای ټکی دا دی چې د ملګرو ملتونو دا ځواک به یوازې هغه وخت لیږل کیږي چې د جګړې له دې سیمې څخه ټولې درنې وسلې وایستل سي. لیکنه په لندن کې میشت د اروپایي چارو کارپو تیموتی ایش له خولې لیکي چې د ولسمشر پوتین دا وړاندیز څه نوې خبره نه ده. د ده په وینا نوموړي دا خبره وړاندې هم کړې وه، خو دا اوسنی وړاندیز به یې د اوکراین لپاره د منلو وړ نه وي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ترکیه د اقتصاد وزیر د امریکایي سارنوالانو هغه تورونه رد کړي دي چې پکې د دغه هیواد اقتصاد په خواني وزیر تر څنګ نور یو شمیر چارواکي په رشوت اخستو او د امریکا د بندیز قوانینو په سرغړونه کولو تورن شوي دي. په دوی تور ده چې په غیر قانوني ډول یې پیسې او سره زر ایران ته د یو بانک له لارې لیږلي وو. په ایران د لګېدلې بندیزونو نه د بچ کېدو لپاره غیر قانوني لارې خپلې کړې وې. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د رپورټ تفصیل اورو. د ستمبر پر 8 د ترکیه د اقتصاد وزیر هغه کیس رد کړی چې امریکایي سارنوالانو د ترکیه د اقتصاد پخوانی وزیر خلاف پرانیستی. د ستمبر پر 6 د ظافر کاګلیان خلاف پرانستل شوی کیس کې نوموړي پر رشوت اخستو او د امریکایي قوانینو په سرغړونه تورن کړل شوی دی. کاګلیان په تورن شو کسانو کې تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت کې د امریکا مالی نظام خلاف په سرغړونه کې ښکیل بلل شوی دی. د ترکی د اقتصاد وسنی وزیر نهاد زیبکسی په استنبول کې خبریالانو ته ویل چې کاګلیان د ترکی د مفاد خلاف هیڅ نه دی کړی. نوموړي ویل دا د ترکی مسله نه ده که کاګلیان د نورو هیوادونو د ګټو خلاف څه کار کوي. امریکا کاګلیان او یو شمېر نور چارواکي تورن کړي چې امریکایي پلټونکو ته دروغ ویلي او په رشوت کې یې په ملیونونو ډالر د پیسو او کالو په شکل کې اخیستی وي. دوی د امریکا د بندیز قانون په سرغړونه کولو هم تورن شوي دي. د ترکی د اقتصاد وزیر ویل داسې دعوی دي چې ګواکې دغو کسانو د بندیزونو قوانینو خلاف ورزي کړې ده، خو باید دغه دعوی ثابتې هم شي. د هاک بینک په نوم د ترکی ریاستي بینک چې د تورن شوو کسانو لخوا په استعمالېدو کې نوم راغلی دی، د سپتمبر پر 8 په یو بیان کې هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې مدافع کوونکو پر ایران له لګېدلې بندیزونو نه د بچ کېدو په خاطر دغه بینک کارولی و. امریکایي څارنوالانو ویلي چې تورن شوو کسانو د 2010 او 2015 ترمنځ سره زر او کرنسي په پټه او غیر قانوني طریقه ایران ته د لیږلو لپاره د دغه بینک استعمال کړی و. د امریکایي څارنوالانو په خبره مدافع کوونکو امریکایي بینکونو ته د دوکې ورکولو لپاره د مهمو کمپنو نوم استعمال کړی او جعلي رسیدونه یې هم جوړ کړي و. د هاک بینک مشر محمد اکان عطیلا په امریکا کې نیول شوی دی او د اکتوبر پر 1 بعد د خلاف عدالتي کاروایی شروع کیږي. د دې ترڅنګ د یو بل ترک ایرانی شتمن کاروباری تن رضا زراب خلاف هم عدالتي کاروایی کیږي چې د تورو پیسو سپینولو پلان جوړولو باندې تورن دی. امریکایي پولیس دا وخت کاګلیان او نورو ترک مدافع کوونکو پسې ګرځي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د اتوار په ورځ د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت ته شورا غونډه کیږي. د افغانستان د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سباله په دې غونډه کې د ګډون لپاره نوی دلی ته ورځي. کابل او نوی دلی په 2011 کال کې د ستراتیژیکو همکاریو موافقه وکړه. پاکستان په افغانستان کې د هند رول په اړه اندېښنې لري. احمد تکل تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا په غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه بحث او غور وشي. دا غونډه د افغانستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د نوې ډیلی په کوربتوب د یکشنبې په ورځ جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
نشست‌های شورای مشارکت ستراتیژیک افغانستان و هند
د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډې د ستراتیژیک مشارکت له هغې موافقې سره سم چې په 2011 کال کې لاسلیک شوه په کال کې یو ځلې جوړیږي، چې هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه غور او بحث کیږي او په دې برخه کې پرمختګونه او د هغو پروژو په وړاندې چې د دې موافقې له مخې باید عملي شي پرتې ستونزې څېړل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره سبا هند ته روانېږي. په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او نورو برخو کې د افغانستان او هند د همکاریو د زیاتېدو او پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت موافقه د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې پخواني ولسمشر حامد کرزي او د هند د هغه مهال صدراعظم منموهن سنگ لاسلیک کړه. هند له افغانستان سره له لویو مرستندویو هیوادونو څخه دی او د راپورونو له مخې په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. په پلازمینه کابل کې د ملي شورا نوې ودانۍ او په هرات کې سلما بند هغه لویې پروژې دي چې هند له افغانستان سره د مرستو په لړۍ کې رغولې دي. د هیواد همدراز پروسه کال د افغانستان له هوایي ځواک سره د 3 هلیکوپټرو مرسته هم وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له کابل سره د نوې ډیلي د مرستو ستاینه وکړه او ویل چې متحد ایالات به له هند سره همکاریو ته دوام ورکړي. په دې ستراتیژۍ کې چې 13 میاشت اعلان شوه، د هند پخوانی سیال پاکستان د افراطي وسلوالو او تروریستانو ځاله بلل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ورمو ورځ ل خپل پاکستانی ساری خواجه آصف سره ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو وزیرانو موافقه وکړه چې د روان سپتمبر میاشتې په وروستیو کې به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې سره وګوري. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي خواجه آصف په دې ټلیفوني خبرو کې وویل اسلام آباد له کابل سره اړیکو ته په مهمه سترګه ګوري او چمتو دی چې په امنیتي، سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکی وایي د ډنګي پولیو او کانګو په ګډون د یو ولسو خطرناکو ناروغیو مخنیوي لپاره بیړني اقدامات کوي. نوموړي تېر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره یو قانون هم جوړوي. دا خبرې په داسې وخت کې دي چې په خیبر پختونخوا کې سلګونه کسان د ډنګي په تبې اخته شوي دي چې پکې ځینې مړه شوي هم دي. شبیر احمد جان معلومات لري.
دا خیبر پختونخوا د صحت او د انفارمیشن ټیکنالوژي صوبائی وزیر شهرام خان ترکه دا زیارت په ورځ د پیخور صحت محکمې په دفتر کې د مهم غونډې ورستو مشال لیړو ته ویل چې د ډنګي پولیو کانګو او انتراکس په شمول د خوشا ولسو خطرناکو ناروغو د مخنیوي لپاره قانون سازی کړی ده او چرته او کله چې هم دغه ناروغي د وبا شکل خپلوي نه په بیړني بنیادونو به په ضد ګامونه پورته کول شي او دا قانون د لاندې دا هم دوی ضروری کړی ده چې کوم لیبارټری یا ډاکټر ته هم په دغه ناروغو کې د یوې هم پته ولګي نظر تر زر د متعلقه جلی د صحت دفتر خبروي.
کو اپروو ہم کو امپلیمنٹ شو مونگ میٹنگوں کو اور آگے کے سب 17-19 بیماریاں نہیں دی چاہ کمیونیکیبل ڈیزیز دی آگے بیمار ہے چکن آگے نا وبا پھیلاوے گی آگے نا انسانی زندگی تو نقصان ہی مقصد دے یار سکول دا دے چی سیریسنس شوشی
بلخوا دڈنگی درنس د مخنیوی لپاره حکومتی گامونا او د حل زلو پاک لوویل چی د نورو گامونا ترسنگ اوس با پس کلینو کی هم ڈاکٹران جی او ماجومان با پدی خبروی چی ڈنگی رنس د سن خوریگی او سرنگ تنزان بچکولی شی
موای چیر بی ایچ یو کم کیچمنٹ ایریا دالته به ڈاکٹران ٹیم زی ماشومان او تبه کم دین اور ڈنگی او نور سو بیماری راغی نه بچاو سیشنز بکی گی اغي با ماشومان یی پو کول ډیر ضروری ګور کم زای کی خدا نه خواسته ڈنگی کیس راشی مون بیا ڈبلیو ایچ او چ کم سٹینڈرڈ زی چراغه کور نه چار چا پیرا اغي خو دول زیادی مون دیر شکور چار چا پیرا مون ایریا کلیئر کو او مون چ کم دین اول تر بچاو احتیاطی تدابیر مون کو سپری کو او بو لاڑیا ختمو لاروا ګورو
د ڈنگی رز نه په خیبر پختونخوا کې کار شو د تازه شمیرې په حق له دوی ویل چې تر دې دمه د مړو شمیره اتل لس تر رسیدلې ده او اوس هم د خیبر پښتونخوا په سپټانونو کې لس کم 1500 د ډنګي ناروغ داخل دي چې درملنه روانه ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د شمالي وزیرستان زمیداران وایي چې د دوی لکونو اکر ازمکه چې په ټوچی دریاب کې د سیلابونو له کبله غیر آباده شوې وه اوس بیا زرخیزه شوې ده. دا خلک غوښتنه کوي چې حکومت د ځمکې د خوندي ساتلو لپاره په دریاب حفاظتي پشتې جوړې کړي. له سیمې د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د عملیاتو پس چې سیمه ته خلک واپس تللي زمینداران وایي چې 1300 کالونو کې دغه دریا یا تیچی کې د زیات سیلاب نه راتلو په وجه په دواړو غاړو زرونو لکونو اکړه زرخیزې ځمکې آبادې شوې چې فصلونه پې ولاړ دي. دوی وایي که د دریای ټوچی یا تیچی په منځ کې دولت حفاظتي پوشتې جوړې کړې نو دغه ځمکې چې مخکې غیر آبادې وې او اوس آباد شوی د دوی د فصلونو لپاره به آباد پاتې شي.
تقریبا پلاکینه کړم ځکه امیر مخارو پکړی دو دغه نه ماشه مکمل پیر رو پیر دا و باید خو ایست چون کې اذر به ادب وشه د ځکه پخپل آباد شوی دو تو سه ول دلا خو ایست میرا حکومت درخواست ہے چې دغه تا یو طرف تا او بل طرف تا حفاظتي پښته شي چون کې کبیا د دې سلابینه روشي د امیر تایورم ځکه چې پخپل د امیر مهنت نه ورا خپل آباد شوی دو نو هغه بیا میر زیا شي دا میر ستری او لوړه شي چې دا د شاول نه ونساو د خجره پرادو تقریبا چې دا غي وسړ نه د بل سړ پر ادا وتاړل شي میر د روزګار او یو ذریعہ او جوړا شي
ته ډانګي منځيري شي بیا و دا غم زګه بیا دا غاسه ابو دا شي ډیر زره کرناله څه ته دا خالي د میر د نغر کلی دو دلا دا زپک شرا گیا دا ہرا بودم زکا وا دا نن زبا بودا دو تے چی دانے دمشتا چ دارا دارا تا اون رو کبی داس بل دی تاویر کبی بل تا ویر کبی چڈانگی کلا وتا اوچا ول جی بدی تی دا گا و مشتا بودا شی خدا یلا مو دے دا گن زکا یلا مو
دا شمالی وزیرستان انتظامیہ چارواکی وای چ دا عملیات و نوڑان دے دا دریا کے زای پزای حفاظتی پشتے جوڑے شوے او اوس ہم دولت پلان لری چ دغه منصوبه مخ په وړاندې بوزي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسه په ډیسټریټ کې
منګل تکتیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د چین حکومت په قبایلی سیمو کې د جینکو 50 سکولونه جوړوي. ځایی اوسیدونکي وایي چې په مومندو کې د غیر دولتي ادارو لخوا یو شمیر سکولونه جوړ شوي او خو ځینې پکې بند شوي دي. دوی وایي چې د چین د حکومت لخوا جوړیدونکي سکولونه به دوی ته ګټه ورسوي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د چین حکومت به په قبایلی سیمو کې د جنکو 50 سکولونه جوړوي. دغه اعلان د چین د سفارتخانه ډیپټی چیف اف میشن لیجن ژاو لخوا د اتوار پورې د ټوئیټر د لارې په یو بیان کې شوه. د اتوار د ورځې خبر شوه د دغه اعلان نه خود فاټا تعلیمي څانګه خبر نه و. خو د یادې څانګه ډایریکټر هاشم خان افریدی وای چې د چین حکومت وړاندې ویلی چې هغوی به یوازې په باړه خبر ایجنسی کې آتش پیت سکولونه رغوي. خو زیاته یې کړه چې که هر کله دا 50 سکولونه جوړ شون نو بیا ممکن نه ده تعلیمي کچه ډیره ښه شي.
گرمی
کے بہرانے مرست روان وو چی تعلیمی معیار ډیر زیات خو د بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکول لخوا په محمد کې د یو سکول مشر میا جان وای چې په محمد کې د نادولتي ادارو لخوا یو شمیر سکولونه خو ځینې پکې بند شوي. د زیاتوي چې د چین د حکومت لخوا جوړیدونکو سکولونه به ډیر ګټه وکړي.
د کوم سکولونه چې دا ډیره ښه خبره ده خو چې په خو ځینو کې ساس کی کم یو ځای کې ضرورت یې عقل ته د سکول ساس کی چې ډیر جنکای ډیر ماشومان بغیر د تعلیم پاتې شو چې هغه دلته سکولونه ساس کی او هغه به ډیر حد پورې ورسي د سینې په نامه یې کې پرې دي.
هاشم خان افریدی زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې تر دې دمه 1195 سکولونه رنګولې شوی چې پکې 300 زیات سکولونه بیا رغولې شوی. وړې د نورو سکولونو په بیا جوړونه کار هم روان دی. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهې روي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه په اخیری شیبو کې لند خبرونه یو واره بیا له شاهین بنیری نور.
سړی مشه د دې وخت مهم خبرونه د چین د بارنو چار وزیر وانګ یی ویل دي د روان کال په پای کې بعد د چین پاکستان او افغانستان د بارنو چارو د وزیرانو غونډه راغواړي. د خبرانو موړي نن په بیجینګ کې د پاکستان د بارنو چارو د وزیر خواجه آصف سره یو شریکی خبري غونډه تکړه ده. د پاکستان د بارنو چارو وزیر وایي د نړۍ له بدلیدونکو حالاتو سره باید د هیواد د بارنو چارو تګلارې هم بدل شي. د خبره خواجه آصف تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبريالانو ته وکړه. د بلوچستان په سنځیده سیمه کې د سکرو په یو کان کې زهرجن ګیس سلور کان کیندون کې وجري دي او دوه نور به هوښه کړي دي. د پیخي غزمن د خیبر پښتونخوا د سوات او شنګلې سره تړاو لري. د افغانستان په خوست او نورو سیمو کې مش د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې دوی زر تر زر خپل خپل سیمو ته ستانه کړل شي. بل خو د شمالي وزیرستان مستل پولیټیکل ایجنټ وایي دي چې دوی له سیمې سلور زر کورونې راستنې کړې دي او د نورو د ستنورو لپاره اقدامات کوي. د پاکستان حکومت په میانمار کې د روهینجا مسلمانانو د وژنې غندنه کړې ده. په عین حال کې په اسلام آباد، کوئټه، مینګور او پېښور کې هم د مذهبي سیاسي ګوندونو لخوا په روهینجا مسلمانانو د روان تشدد پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي په شام کې په هوایي بمبارۍ کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې سلویخت وسلوال وجلي دي چې څلور پکې مهم قوماندانان دي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا لوري د ایټمي ګواښ پر وړاندې پوځي اقدام یوه لاره ده، خو هیله مند دی چې دې کار ته ضرورت پیښ نشي. د ستر صلیب نړیوال اداره وایي د کیریبین په سیمه کې شاوخوا 200,000 خلک د ایرما په نوم سمندري طوفان ځپلي دي. داسې ښکاري چې دا طوفان اوس د امریکا فلوریډا ایالت لوري ته روان دی. بلخوا په مکسیکو کې چارواکو ویلي دي چې دغلته د زورور زلزلې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. زلزلې یو شمېر عمارتونو ته هم زیان رسولی دی او په سمندر کې طوفان نوچت کړی دی. او د فرانسې او جرمني د دفاع وزیرانو له بیلاروس سره د روسیې راتلونکي پوځي مشقونه غندلي دي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنيري درته واورول. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. مونږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شي. زملی امیرزاده شاهین بنيري او تکنیکی همکار اکرام مسکین یار د نه پیازه اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د ځان خیال ساتئ. الله پامن.